السلام عليكم ستري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر درې بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا شو کوربې هم نیک پیرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اوله نیمای کې درته یو خبر ریپورټونه لرو او په دویم نیمای کې درته د مشال امریکا حمله نکو خو په سر کې ورزو د دې سات خبرونه لپاره فرخنده اسد
په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلی دوی هیله مندي چې د هرات په خوانې تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. ملګرو ملتونو نن په یو ریپورت کې ویلي په افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 فلسطیني کسان وژل شوي دي او سعودي عرب ویلي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد ترکی ته خپل جنگي اجازه لیکي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات په خوانه تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي. د زیاتوي
موږ امیدوار یو چې خدای دې چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشي دي او ښه واقعه نه ده.
زاخلوال اول چې د خاغلی وحیدی د تختول کېدو په اړه له پاکستان وزیر د وزیر اعظم نواز شریف او نورو لوړ رتبو چارواکو سره رابطه کړې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او پورستو کې د هرات والی وو. تر اوسه چا د هغه د تختونې ذمہواری نه دا منلې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په تراګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي.
مینه بار بار کہا ہے کہ داعش
دی وی ماډله بیا دا خبره کړي چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته خو او داسې وسلوال ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نمونو کارویانی کولې هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کارویانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کارویاں کر رہی ہیں.
چودری نثار د هم ویل چې ملک کې د مدرسو د رجستریشن په حواله اتفاق شوی او راتلونکو 100 ورځو کې بعد د وفاق المدارس وغونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د پوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 1200 نه زیاتو کسانو ته مرجو بلاوختي چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. ملګرو ملتونو نن په خبر شوی یو راپور کې ویلي چې د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې ولسی مرګ جوړبل کې 0% اضافه شوې ده. تیر کال 3515 کسان وژل شوې دي. په دې مرګ جوړبل کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په ریپورت کې ویل شوی چې د ولسی مرګ جوړبل بنیادی وجوهات د جګړې او پرخارونو تراګر بریدونه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم په ریپورت کې ویلي چې ولسی مرګ جوړبل بیخي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړه. ښاغلي کیمبل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو مشال ریډیو تغوغي سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هوا ترکی انجرلیک هوایی اډې ته خپل جنگي جاسونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد الاوسیری العربیه ټلویزیون ته پرون وویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو اونیو کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد هوایی بریدونه یو ځل بیا شروع کړي چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کاټر د دې هرکلې کړي وو. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر وایي سعودي چارواکو د هغه هوایی اډې جاج اخیستې چې خپل جنگي جازونه به ورلیږي. د لیوا د خپلواک مرکز د بی نظر پښتنې لمخې په پینزو کې سلو روسان په دې باور دي چې هوا دي دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه نظر پښتنه چې سورز مخ کې خبره شوې و وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د سو کلونو لپاره دوام ولري. 20% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه 2 کاله روان وي. په نظر پښتنه کې پښتل شوو 30 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلې دي. 33% نورو یې وجه اداري فساد ښودلې، خو 20% نورو ویلي چې د غرب لخوا لګول شوو بندیزونو دغه بحران راوستی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. 58% نورو بیا ویلي چې د تیر کال په پرتله خپلې ورځنۍ خرچې 30% کمې کړې دي. د یونان چارواکي وایي 2 مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکیې پولې ته نږدې نیولې دي. د یونان یوې جګپوړي امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل 2 مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الیگزانډرو پولیس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو له لورو ونیول شو، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړل شوي. د ترکی ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولې دي اوسي. ښاغلي اوغلو دا څرګندونې پرون یوې ټلویزیوني وینا کې وکړې. دا د شام د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څانګه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې درته فرخند اسد د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد غو ریپورتونه واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي په پاکستان کې د پخوانی افغان گورنر تختونه د دې هواد د کمزوري امنیت سرګندونه کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر یو وار بیا ویلي په دې هیواد کې داعش ډله شتون نه لري. هلته 13 ورځ په ډیر اسماعیل خان او بنو کې د وزیرستان د شهیدانو ورځ ونمانځل شوه. په دغه موقع ګډونوالو وویل
دا به انشاءالله ختمېږي او موږ به بیا په چیګې سترګې په خپل وطن شي، په خپل راځي، په خپل غره، په خپل مایرا، په خپل خوره په چیګې سترګې باندې انشاءالله وخت راي.
بلخوا په سواد کې خواجه سراوای پولیس یې بے ځایه تنګوي. دوی څه احساسات لري؟
په موږ سترګې راوباسي، وایي خلک شکایت کوي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو داسې خالي کې موږ به کم خوازو.
دا او نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار خبرونه د مشال مرکه واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای هیلمن دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو زر خلاص کړی شي. حضرت عمر زاخلوال پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد د اعلی چارواکو سره په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې تختول شوی و. صالح محمد سالم په نور حال خبروي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی و د پایتخت منځه په رڼا ورځ باندې وتښتول شو. طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول سو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستاني پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره ل خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو. د شغلی وحیدی د تشتونی مسئولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان پہ گاڑی کے راگ لل او دے یہ دزان سر یوڑو تردی دما پتہ نہ لگے دلی چی آگئی چرتا وڑے او چا وڑے مونگ مقدمہ درج کرے او دھاگ دا لٹون کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
پاکستان کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وی د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د آزادی په اړه باید هیله للا سور نکړو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هلته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان یو بار بیا ویلی چې په دې هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همدارا د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومتي ګامونو یادونه هم وکړه. د چودری نثار د سرګندونو تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پینډې په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودری نثار علی خان وویل چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي. دیوی ما بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کر کے
پدا سے حال کی چسورز اڑان دے دا سینٹ قائمہ کمیٹے تا دا خبرون پا وقت دا استخباراتی ادارے آئی بی یا انٹیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی ہو چی پاکستان کی زنی کسان دا داعش تپارا کار کوی، خدا غوی خلاف عملیات روان دی او دے کے سکسان نیولی شوی ہم دی. بیا دا داخل وزیر لخوا دا داعش نا انکار تا کار پوہان سنگ گوری. پا دا اڑا مشال ریڈیو دا دفاعی تجزیہ کار او پوہان حسن اسکری نا تپوسو کو نو دے وائی.
نظریاتی طور پر تو لوگ موجود
ہیں. تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتی توګه خلق دلته موجود دي. نظریه صدا هم هغه د سلفی او وابی سوچ خلق چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه ول خلق پاکستان کې هم شته. خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه درغلي چې ګنې د دې تنظیم خلق براه راست راغلي او دلته یې کاروایانی کړی وي یا یې تنظیم چلولی وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامی خلق دي چې خپل نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسوں کے دا اصلاحات پاڑا دے تپوس پہ جواب کی دا وفاقی وزیر وینا وا چدغ لڑکے دا وفاق المدار سرا خبر روانی دی او امید دے ڈیر زربا دا مدرسوں پر رجسٹریشن کار شروع شی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پرون یعنی د خالی پورز په بنو کې په دغه سیمه کې د یاد ګوند د وجل شو غړو په یاد کې وغونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو وویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاوره د امن لپاره قربانۍ ورکړي او دغه قربانیو سله به دوی ته خامخا ملاویږي چې د سیمې ته به تلپاتې امن راځي. په دې هکله د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیلي رپورټ راکوي.
تیرہ ورزبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو اف ار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدګ په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته پیرزاونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یو منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې ړنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل دا دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي.
د امیر شری پارٹی مختلف لیڈرون ایم پی ایگول منسٹرون یا شاہدون کر امیر وطن یہ لیٹے لیٹے کر دیو ان شاء اللہ ختمی جی امیر جو بیا پچی کے ستر گے پخپل وطن سے پخپل راستی پخپل گھر پخپل مائرا پخپل خورا پچی کے ستر گے بودے ان شاء اللہ وقت رائی.
دا شمالی وزیرستان ٹولو سیاسی گوندونو اتحادیه چیئرمین ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قربانی ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامی نیشنل ګوند ضلع بنو جنرل سیکرټر نازلی غونډې ته خپله وینا کې وویل
شرا داسې وخت روان دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د بچا خان سپیونو او ملګري په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
دا غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولستا ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال مرکه د مشال مرکه درته د روانې غړې په دویم نیمای کې د ژمنې سره سم او ورو خدا وخت ځنې ریپورتونه لرو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي مشر د 2015 کال د پیښو نه تکرارول لپاره د افغان حکومت په وړاندې ځنې تجویزونه خېدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو په خبره ټینګار وکړ. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنې ته پکار دي افغانستان یوازې پرې نږدي او دغه هیواد لپاره سوکلن پرمختیایي پلانونه مخته راوړي. قسیم سولمل مو په نور حال خبروي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2016 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
So on the Afghan side, and I think from the president all the way down with
دی وای د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډ مهاله اصلاحات عملي کړي. د پوسټو شمیر راکم کړي څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي. افغان ځواکونه ته په نوبتي شکل د روزنې رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمينه برابر کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغه برخو تمرکز وکړي څو ډاټمنه سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي. شغلی کمپل په خپل خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو او یا فیصد ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ لامل دي. نوموړي په خپل خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنگ جګړو لاس واخلي. د همدرس ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتې دي. جان اف کمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت په کتو وکړه تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته شروزنه او مشوره ورکړي. شغلی کمپل په خپل خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. د یو ځما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 50 کلونو لپاره خبرې وکړو. د یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو، ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د جمعې په ورځ د افغان حکومت د سرحداتو او قومي چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یو نسبتا ناامن ولسوالۍ صبریو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو نه غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبلي. د لقامونو او خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد دورانولو او د افغانانو د زورونې لپاره راغلي لخپلو سیمو وشړي چې په خپل کلی او قام او د هر افغان عزت او ژوند خوندي کړي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابه دي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کړي، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته ول پردی وستوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد ورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صالح سره خبره پوه شي، مختلف عوامل باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکو. خو پردی دی، جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمه راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګره ما دینی عالم به عزت کوي، زما وطن خرابوي، د هغه وړاندې به ټول ودرېږو.
یعقوب او صبری چې د خوست شمال لري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نام نو سیمو کې راځي چې په تیره نږدې و نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغورې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپله ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي خایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختۍ لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبری له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلک کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خرواز به خپله دهکنۍ په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ارتللی شي.
بل خوا د صبریو د قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر سیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینه برابرې کړي.
د مشال خبرونه ته غوږی. د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمېر اسکولونه وسلوالو بند کړي او په یو شمېر نورو کې بیا افغان امنیتي ځواکونو پوسټې جوړې کړي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي او د دوی د ماشومانو لپاره د اسکولونو ورته خلاص کړي. روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د وانت ویګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډېرې خونځي وسلوال مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانی سره په خوا کې چې کوم دی په هغو کې افغان ځواکونو امنیتی پوستي جوړې کړې دي چې له امله یې په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا وان لیسه شوه، دغه لیسې ته پولیسان ننوتی دي، خلک بهر مکتبونه ویل دغه مشکلات سره مخ دي او ډېر مکتبونه چې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدوده ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خپه دي چې تاسو دلته قوه ولې نه راولئ، پورته ولې نه ځئ، د کلي کې ولې نه ګرځئ؟ ځان اندواد دی ولسوالۍ سمې تراوخ بد امنیتی ده.
خلک له افغان ځواکونو غواړي چې باید له ښوونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوې تدریسي کال پیل کېدو پورې به له ښوونځیو د سرتیرو پوستې لرې کړي.
موږ به د بودیجې پرته په کتو باندې څو پوستې د کلو نه لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به وسیع کړو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې سړي دا دومره ساحه ده. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سنبال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې اوسیدونکو نرخزیان شکایت کوي چې ځایي پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو دیرو پرې خودو لپاره پرې فشار اچوي. بلخوا د منګوري پولیس بیا وایي د دغه نرخزیانو نه غوښتنه کړې چې په دیرو کې داسې کارونه نه کوي چې له وجې یې د چم گاوند خلک د پریشانۍ سره مخ شي. نیاز احمد خان د نور تفصیل سره.
منګوره کې اوسیدونکي هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپاسه شپک شلې ډله لري، دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمېر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي، خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي، دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران اورپې لیلا وایي
دلته کې نوی سچو ار یو چراشی مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي نه په مونږ سترګې رو باسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضی پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې مونږ به کم خوازو. مونږ د دې معاشري یو سيو انسانان یو، د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپکراله ګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناسې بار نشوتلې عمره ل بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډی کو د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د سدی شکایتو کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے باو پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زانتا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خنظر نگوری چر تا لڑ شو.
دې خلکو ته خبرو نستل شو څوک پر ځای کرایان زینو کند پری دي وستړي کلو کنه د زمونږ په سکون جون تیر نکو. په خلکو دې خوشحالي تیر کړل وي پانکو په پروګرام نه زمونږ مناله دي چم ستړي نه دي استاد سو خو په دې سواد کې نو کنه نه ماشين به رواله غوند پیوله بس ټول بر پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو په رنګ حقونه لري، حکومت ته دوی ته پاملرنه وکړي.
پسوات کی بلکی پٹول کے پیکے کی ددی اجزانان د پارا اس نشتی دا ډیر یو عجیزه مخلوق ته او مونگا عجیزه کڑے مونگ سپک کڑے دے نہ ددو پکور کی زیشتے نہ ددو پ دی وسی دا ناستی دا مسئلہ چرتا تر پیخه دا چ بی پولیس د دی زین وباسی چتا سو او زید دی زیگینا نو خلق چرتا لاڑ شی دوی زمونگا خویند جرگا خپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پاره کیږي که زما پکې سروم زی کنه زبد دوی د پاره کوم.
د منګوري هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه نو خاغلی ویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کار روي وکړه.
غیر متعلق خلک به څنګه ځان ته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي نو هغوی په هغوی باندې بیا راځه شو او موږ یې کلي واغستې ستاسو دې کونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره دنده کېږي یا په تاسو باندې چې یو سړی غوت پوچه کوي چې تاسو راځي کې داسې غلط قسمه کارونه.
بلخوا منګوره کې د مودې راسې اوسیدونکي دغه هجراګان وایي کچرې پولیس د دوی په ضد دغه کارروایي او بې وخته تنګول بند نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې پکې دروانه غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې. د فرخند اسد نه د خبرونو لنډې سورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر رابللی او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله مند دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال رډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسله واله ډله وجود نه لري او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په تراګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. تیر کال 3,515 کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیدي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرېنږدي. سعودي عرب ته د خبر تصدیق کړي چې د اسلامي دولت وسپاره ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکی انجلیک هوایی اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د لیوا د خپلواک مرکز یې نظر پښتنې لمخې په 500 کې سلو روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه نظر پښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وای 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره دوام ولري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند اشپګ امیدواران د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2014 کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام کړی چې پاکستانی ورسپانو په خپلې اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خواوشا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دواړو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا نه دي ورکول په کار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن په کار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنی دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخوالی له وجې ته د سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبۍ ورځې نه د تاو تریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یا یوه سیلنیزا اداره خپل یو رپورت کې وایي په افغانستان کې د رواني جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا په پاکستان د اتو اف 16 یعنی اف 14 جنگي جازونو د خرڅولو له دې سره د روزنې ریډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړې ده. د دې دواړو رپورټونو مهم ټکي درته زمونږ همکار فرخنده اسد وړاندې کوي.
ران کارپوریشن سیړنیزا اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغه کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه سیړنه کې افغانستان 1.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخه ته راغلي دي. ران سيرنيزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاری وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي. او لدغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېښورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو تراګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواد په افغانستان کې تراګر پریدونه ترسره کوي او دغه لمنځه یوسي، او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستکینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف 14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوی دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د اف 14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منځوري احتجاج کړي. له دې وړاندې د هند د بارنیو چارو وزارت ویان په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړي چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د مشال د مرکې چې دا وار پکې تاسو ته زمونږه خبريال د اسلام آباد نه احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره خبرې کړې دي. راځي چې په غړې واورو.
قدرمنو اوریدونکو، د دې هفته په مشال مرکه پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو، په نننی پروگرام کې موږ سره میلمه دی د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي او سفیر حضرت عمر زاخلوال. اړومبه خو درته په مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایم.
سلامت اوسئ.
زاخلوال صاحب، په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث خپل دنده پیل کړله، د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساسي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیره اساسه پوښتنه ده. زموږ ترمنځ البته سیاسي اړیکې وو یا حکومتي اړیکې، په هغه سطحه کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو ډیر زیات آباد د اړیکو لري، هغومره نږدې سره نه دي. فضا د بې اعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ لپاره. زیات هم کېدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یو څه زیات هم په هغو برداشتونو باندې شاید حقایق ونه لري. نو فلح لہٰذا پتہ سودارے کی فرصت بہتر والی دوپہر ڈیر زیادہ اور ضرورت ہم وقت زیادہ.
سفیر صاحب پاکستان اور افغانستان درمیان بد اعتمادی شتا دے تاسو سے گنے چدا بد اعتمادی پس طریقے سره کم دلیشی
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخ شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي. تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپل د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمۍ ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمنځ که په حکومت کې اوسي که ونه اوسي تماسونه، د پارلمان ترمنځ تماسونه. دې کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونه د منځ ځي. دوم دا چې شناخت پیدا کیږي. مونږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډیر کم تماس ته ضرورت لرو، ځکه مشترکات مو ډیر سره زیات دي او شناخت خپل د روابطو په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي.
تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کمی غټې غټې مسلې دي چې له وجې دا بد اعتمادي زیاتېږي؟
په افغانستان کې جنګ، په افغانستان کې د جنګ دوام، دغه زموږ د طرف هغه لوی نقاط دي. مګر کوچني کوچني شیان هم شته. مونږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت د نقطې نظر متکی یو. په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات چې د پیخي نو هغه خوښوونکي نه دي زموږ تاجران لپاره، د عامو خلکو لپاره خصوصا قیمتونه پورته وړي، او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم د پاکستان ګټه په دې کې نشته. چې او همدارنګه د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره چې کومې ستونزې دي هغه دې خواته د افغان باعث ګرځي. فلهذا مونږ باید دغه څه ونه کړو چې دلته دوی تجارت هم په داخل د افغانستان هم د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته د هغې مخنیوی وکړو. فلهذا مختلفې ساحې دي چې مونږ کولی شو په هغې باندې طبعا ستونزې او مشکلات او د بې اعتمادۍ عوامل دي چې تر وسه ده چې دا بې اعتمادي سره لرې شي.
سفیر صاحب څلور اړخیزې غونډې وشولې، دوه په اسلام آباد کې، یو په کابل کې. څه ګڼئ څومره پرمختګ شوی دی په دغه کې؟
څه شی چې مهم و په دغه دریو جلسو کې د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلورو هیوادونو ترمنځ به یو توافق ته نظر وجود ولري، چې اول د هغې په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم د هغې په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي. خوشبختانه د فبروري شپږمه نیټه باندې هغه د لارې نقشه مکمله شوه. فلهذا دغه اول قدم دی، مګر د سولې اصلي پرمختګ به هغه وخت کې وګورو مونږ چې د سولې پروسه آغاز شي، پیل شي او همدارنګه بیا په هغې باندې پرمختګ وشي.
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دي هغه نیغ په نیغه شروع شي؟
زمونږ توقع خو دا ده چې ډېر زر دا نیغ په نیغه شروع شي.
د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ تاسو په دې مذاکراتو کې؟
ډېر اساسي دی، ډېر اساسي. مختلفو وجوهاتو او دلایلو، نه غواړم چې هغه وجوهاتو او دلایلو ته لاړ شم، مګر د پاکستان کردار یعنی کولی شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په آماده کولو کې او همدارنګه هغې ته د کامیابۍ پړاو ته رسولو کې د افغانستان سره ډېر مهمیت واقع شي.
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وعدې وکړي هغه وعدې نه پوره کوي. دا وخت پاکستان رول څنګه دی؟ آیا کومې وعدې چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي؟
داسې چې وعدې خو طبعا تر اوسه پورې الفاظ مهم دي، تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي. الفاظ او تعهدات خو د کاغذ په مخ باندې بد نه دي، مګر د عمل ډګر ته وردانګو. د عمل په ډګر کې زه خپله شخصا په دې نظر یم چې د پاکستان، البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پورې نښتې یو شی دی، ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت د افغانستان کافي اندازه متضرر شوی دی او متداوم متضرر کیږي. جنگ قطعا د اهدافو د لاسته راوړلو دپاره لاره نشي کېدی، نه د مخالفینو دپاره او نه د کوم هیواد دپاره کېدی شي. نورې لارې شته، سولهامیزې لارې شته. نو زه متیقن یم چې دغه فرصت چې کوم نوی د څلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکې په چارچوکاټ کې رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې یو مؤثر د خبرو چوکاټ دی. امیدواري دا دی چې یو مؤثر د عمل چوکاټ هم وشي.
په افغانستان کې یو عام تاثر دا دی چې هلته چې کوم طالبان دي هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دي. پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې آرامي راتللی شي. نو تاسو څه ګڼئ چې واقعي داسې ده؟
زه به ډېر زیات تفصیل ته نه داخلېږم، مګر په دې باندې زه باوري یم چې پاکستان لا زیات کولی شي چې په سوله کې مؤثر تر واقع شي.
دا تیر وخت چې په چارسده کې په باچا خان پونتون کوم برید وشو، هغه وایي چې په دې کې کوم دغه افغانستان راغلی وو، د افغانستان لخوا په دغه حواله وته څه ویلې شوي دي؟
زه بلته خپل شخصي نظر درته وایم، امکان دی ولري چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي، مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی. نو د همدې لپاره ده چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایه غواړو. بیا به نو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګوټ کې ونه اوسي چې هلته دی یا د پاکستان په ضد یا د بل کوم هیواد په ضد باندې هغه هلته حملې ترهریزي شي. مثلا په 2001 کال د امریکې حمله همدارنګه په دغسې ساحو کې ترهریزي شوه. فلهذا مثالونه ډېر زیات دي. نو ګیله د افغانستان حکومت دا هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک خپل ورنه متاثر دي فکر کوم چې ځای نه لري او دوم په دغه سیو ځای باندې اصلا تصور نشي کېده چې د پاچا خان د نوم سره تړلې یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلې وسی او د هغې تر هریزي دي یو افغان و کې او هغه د افغان فکر ولري او دا دوی اصلا تصور نشي کېده فلهذا د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان د خلکو نه ګیله دای پر ځای نه ګڼو مګر دا امکان نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاوره کې نیو شوي یا د افغان د خاور سره نږدې نیو شوي ځکه هلته طبعا مخالفین دي هلته طبعا هماغه څه دي چې مونږ ورنه شکایت لرو هماغه څه دي چې مونږ ورنه متاثر شوي یو
پاکستان دا موي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کوم نږدې پوله د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دي دغه غاړي په مونږ باندې حمله کوي چې افغانستان حکومت له باید په کار دي چې دغه په ضد باندې څه ګامونه پورته کړي څه ګڼي چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې دوی په ضد باندې څه کار وکړي
مونږ تر څو چې صادقانه همکاري د دوړو هوادونو د خصوصا د امنیتی قوت ترمنځ د استخباراتي قوت ترمنځ د دوړو طرف ته د بدامنۍ مقابل او د سختی رضای مقابل و نو سی دغه شی بجریان لري د خو به بجریان لري هغه خو به بجریان لري د خو هم اخوند موږ کنټرول نه وته خبره د خو موږ کنټرول نه وته خبره ده نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعات ته مثلا موږ باید محتوا نه خبره ونه بوسو محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دي محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمېدو د پاره صلح ته راوستو د پاره او بدامنۍ پلانونو ته د نفزا ورکولو د پاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري وکړه ده
پاکستان او افغانستان د پولو د سارنې خبرم کیږي لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی او د استخباراتي ادارو کسان راغلی دلته پاکستان کې ولیدل څه غنی دا قسمه تګ را تک چې شروع شوه دی استخباراتي معلوماتو حواله سره یاد دوه ملکونو د فوز ترمنځ رابطو ته به وده ملاو شي د دینه
شرابطه په هر سطح کې خو چې د زړه رابطه اوسي صادقانه اوسي د نتایجو سره اوسي دا د دوه هیوادونو رابطه بهتري او اندارنګ دوه هیوادونو کې د امن پر اوستو کې موثر ګامونه بلل کېدي شي
سفیر سه اوس لګه خبره کوي پاکستان کې چې کوم میش کډوال دی افغانستان یو خو چې کوم راجستر کډوال دی هغه ته په ارزي توګه د شپږ میاشتو وخت ورکړی شوی دی په دې حواله به د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې دا وخت د تزيید کړل شي
زما تبن د کاري اجنډا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده مهاجر هیڅوک خپل خوخه او خپل رضایت باندې او د خوخینه خپل کلی او کور نه پریدي مجبوریت نه خپل کور سره پریدي او بیا په یو بل هواد کې غلطه چاسناد یا ونه لري یا اسناد دغه سینمګړی وسی چې هر ځل ترې خستل کېدی شي دغه سي نامطمئن ژوند ته نزي خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تر اوسه دي اول خو بیا هم په افغانستان کې سولې ته کار کول سره وستل د مهاجرونو د قضیه حلم دی مګر تر هغه چې هغه تر سیګو څه چې حقوق د مهاجرو دي هم د بین المللي کنوانسیونو په اساس باندې هغه هم یو زموږ استاد یې هغه د ملما پالنې په ارزښتونو په اساس باندې دلته باید به عزت ژوند ولري کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کیږي خصوصا کله چې واقعیت دلته وشي نو دا زما یو جدي بحث تر شروع کړی مې دی خصوصا د خیبر پختونخوا د مشرانو سره دا یو بحث چې څنګه کولای شو چې زورونه د مهاجر کم شي بې ځایه نیونه د په جیل کې اچول دي دویمه د دوه ستونزي عمده د اسنادو په اړوند باندې لرو یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسیږي هغه قطن اسناد نه لري نو یو د بحث نم دادی چې هغه ته اسناد ورکول شي دوم دادی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زرزر ختمېدلې نو دغه شکل چې زمينه داخله افغانستان کې مساعد شي ولو کلسکلن اسناد او شلکلن اسناد می افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي خپل کلی او خار ته ګرځي اغل ته ځي نو دغه اسناد او غزول او همدارنګ د نو اسناد ورکول هغه کسان چې بیا اسناد دي او د بیا اسناد په وجه باندې مورد د اذیت قرار نیسی او ازار قرار نیسی چې دغه وضعیت څخه دوی ووسی
تاسو د غیر راجستر او کډوالو خبره وکړه تیر کال په اپریل میاشت کې ویلې شوې چې پر څلور میاشتو کې بدایي اسناد ورکړل شي لکه د راجستر کړل شي یعنی تر د اگست میاشت پورې دی ویلی خو هغه د بل کال فروری میاشت له تر اوسه پورې دی راجستر نه کړلی شو کمزوري په کمز کې نه آیا پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کنه دی پوره کړی
ما خپل ارزیه بلا تر اوسه نه کړی دی چې دوه خو وی سي مګر زما د کاری اجنډا یو برخه ده او زه به تعقیب او مطمئن یم چې ان شاء الله تعالی چې یو حل لار پیدا کوم ورته
هم دی حواله سره بل پښتنه کوم کم د راجستر کډوال دلته میشتي په پاکستان کې کله شپږ میاشتې ور کړی او کله دوه کال ور کړی بل څه طریقه کېدلی شي چې داخلك زورول د دې بند شي
یو لار به هم دی چې قید نشي دا کارتونه چې ورکل شي قید نشي ام دایمي اوسي مګر ملکه مخکې چې ما ویل کله چې مهاجر ته زمينه مساعده شي بیرته وګرځي هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر اوسي هغه غواړي چې خپل وطن خاوند اوسي خپل کور خاوند اوسي خپل اسناد خاوند اوسي نه ول عربیم دا وي
افغان ماسلین چې کم دلته دي هغه دا شکایت لري چې التنه په برسونو باندې دلته راغلی وو خو دلته موږ د پولیسو له خوا زورول کیږو په دې حواله سره د پاکستان کم داخله وزارت چې د سره تماس پني سي چې د ماسلینو له سخت وخت نه ورکي
بیا هم یو د موضوعاتو نه دی د ماسلینو موضوع یو د موضوعاتو نه دی چې باید موږ سره رسیدګي وکړو باید بحث کې قرار لرو کافی انداز د مهاجرینو موضوع د تجارت موضوع ده د مهاجرینو موضوع ده دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم د یو کانفیدنس بیلډینګ په خاطر باندې موږ غوښتنه د پاکستان څخه بدوي چې په دغه کې اسانتیا ویراولي سکالرشپ خو داسې یو شی و چې موږ د پاکستان نه غوښته پاکستان موږ ته افر راکړی وختي کې چې افر راکړی دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي نو بیا زموږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه را وغواړي بیا نو هغه د میلمه هغه څه شی چې ورسره وعده شوی ده او دغه شوی هغه باید پر دې شي افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي هغه امتیازات ورته ورکړل شي او بیا ځای ځوروونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د یو محصل سره زه متيقینم چې لیډرشپ د پاکستان غواړي چې دلته څوک افغان خصوصا محصل چې راځي ځوان چې راځي دلته چې درس وایي او دا یو خیګنه ده پاکستان دغه سره نو بیا نو په امغه سي خ تاثر او برداشت سره به افغانستان ته لړشي
لګه خبر ترانزیت ٹریڈ حوالے سره کو چې کمال اوړل راوړل دي تاجرانو تستونزې و سمشته دي سګنې د استونزې په ست طریقې باندې کمې دلې شي د دوانو خو
بیا هم مشخص مونږ پویږو چې په کوم ځای کې دي موضوع د باستز مونږ د پاکستان سره امیدواریم دا چې حالي د پاکستان په ګټنه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته او یا تجارتي مشکلات په تجارت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده په ترانزیت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده د موږ ترانزیت چې د خوان راځي یا د کراچۍ د لارې یا د پور قاسم لاری نو چې د دې ځین تیریږي ترانسپورت د پاکستان استعمالي هوټل دی پاکستان استعمالي دلته مختلف تیل او ټول شایان د دوی استعمالي خدمات د سرک استعمالي نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه په اني وخت کله چې ترانزیت راځي زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي نو د لاهور نه مکالی اخلي افغانستان ته وړي وخت چې ترانزیت کمیږي تجارت هم کمیږي د ملک سره واردات هم کمیږي فلهاله تر اوسه پورې کوم مشکلات په پاکستان کې هم افغاني کالي او ترانزیت ته جوړ شوی دی یوازې مونږ نه متضرر کریزان متضرر کړي نو په دغه اساس باندې به مو خبرې کوو په دویم دغه کې نو نه افغانستان په خانه افغانستان نه دی چې واز د ترانزیت لحاظ په پاکستان ته کې وو او خپل سنل لرل چې وړاندې کی افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی نن لوی د مرکزی آسیا بازار ته چې پاکستان غواړي چې خپل کالي ورسي نو د افغانستان د لارې برسي مونږ لا بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو مونږ کولای شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو مونږ کولای شو ترکمنستان د لارې خپل دغه وکړو مگر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر افغانستان بلار نه لري نو دغه سه دو جانبه اسانتیا او دلاري مونږ کولای شو چې یو د حل لارې ته ورسیږو چې بیا هم متيقین د ترانزیت مسایل داسي دي چې همیشه زب کې دخیلو خپل د ترانزیت او د تجارت قرارداد پاکستان سره مانی هاي کړي دي په تجارتی مسایلو باندې کوم اجنډا چې موجوده ده سلور سلوي نقاط چي دي ما مذاکرات کړي ما هم ذکر کړي ده په لحاظه پوره واقف يم دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ماسیالو او غي مثلا ذکرې نږدې روابط او اړیکې سره لرو همکاري پخوا می شکړه دا نو وس چې زرزری وینم نو ان شاء الله تعالی د همکاري بزیات شي نو امیدواریم دا چې اوس ما دراتک د لاسرون څخه په تجارت ترانزیت کې سہولتونه اوسي
د افغانستان چې کوم غوښتنه ده چې د واګه بارډر د لارې د منګ ته لار راکړل شي چې موږ هین تخپل مال ورسو په دې باندې څونه پرمختګ شوه دی
یو څه مگر ډیر نه سیم په معنا دا چې موږ تر واګه پورې خپل مالونه وړو مگر الته د واګن اخو د اتاری او منطقه ده د اتاری ته به زموږ مالونه خکته شي یا په شابانه یا په بل دغه کې زموږ کوم چې هندستان ته اکثریت تازه میوې دي او په دې خو پویږو چې تازه میوې مونږ په لار خکته کو پورته کو نو سمې نیمایي خرابېږي نو په دې خاطر باندې زموږ غوښتنه به مداوسی چې زموږ ټرکونه ته اجازه ورکړل شي چې د واګنه تیر شي تر اتاری پورې ورسیږي تر څو چې هغه خونه کوم وسیله چې راځي یعنی زموږ مال خکته نشي راسند یو ټرک نه بل ټرک ته شاپه شابه انتقال شي نو په دې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راخکته شي او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر مونږ ته رسیږي هغه ضرر به مونږ کم شي او زه متيقینم چې پاکستان نه به چیز مو په ضرر باندې خوخوسی
راتلونکي وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګوري آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي
اول ضرورت څومره دی ضرورت فوق العاده ډیر زیات دی د پرمختګ تقاضا د خلکو ده تقاضا د وخت ده تقاضا د ملي منافع او د دوړو هوادونو ده وسنو دغه ټول تقاضاګانې چې موجودې وي، دلایل موجود وو سی د رابطې د بهتروالي لپاره، نیت موجود وو. زه په افغانستان کې قطعا د رابطې د ښه والي د نیت کمی نشته، هم په داخل د حکومت د رهبرۍ او هم بیرون د حکومت د رهبرۍ نه. همدارنګه په پاکستان کې زه په نیت کې د رهبرۍ کوم شک نه وینم. لاندې په ارګانونو کې بیا هغه نیت نه منعکس کیږي. نو زما امیدواري دا ده چې مونږ هغه کوم نیت چې پورته دی، کوم کمیټمنټ چې په لیډرشپ کې دی، او کوم غوښتنه چې خلکو ده، په هماغه شکل باندې بیا په عمل کې په لاندې ردو کې تطبیق ته ولویږي. زه خپل امیدوار یم، ځکه بله لار نه لرو غیر د دې نه چې رابطه سره بهتره کړو، بله لار نه لرو چې رابطه سره دوستانه کړو، او د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطح ولرو. او طبعا نور زمینه دې ته مساعده کړو چې رابطې په هر ساحه ده، هم د خلکو رابطې او هم د تبادلو رابطې دا سره وسط پیدا کی. نو زه خپل شخصا امیدوارم چې انشاءالله تعالی چې راتلونکي بز مونږه بهتره داغه څخه وسی چې فلحال ده لا ډیره بهتره.
په اخیره کې مشال ریډیو د لارې بدو پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام طبعا د خیر ابتې د سولې د آرامۍ پیغام دی. زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي. خواته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ته ورکولی شي چې یو آرام افغانستان نشي ورکولی، هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ته ورکولی شي چې یو مستقل افغانستان نشي ورکولی، هغه څه دي چې یو بد رابطه ورکولی شي چې خراب رابطه نشي ورکولی. هنه پیغام افغانستان دم دی چې همدغه پښتنې التم دي. موږ د خلکو په ګټه همدا ده چې ځنی طبعا په افغانستان کې دیرش پنځه دیرش کاله جنگ په دې کې نو ډېر زیات ضرورونه رسېدلي، سر زر رسېدلی دی. احساسات مو فوق العاده پورته دي. یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو، یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو په ځای دی چې احساساتي اوسي. احساساتي طبعا یو فطرتي انساني شی دی، کله کله په انسان غلبه کوي، مګر یو څه باید د احساساتو د سیاست څخه ووسو، د هوش او سوچ سیاست ته لاړ شو، او د خوش او سوچ سیاست خپل خلکو ته غوږونیسو چې هغوی څه غواړي. مونږ خپل خلک چې کوم دي هغوی دوستانه رابطه غواړي، هغوی تګ راتګ غواړي، هغوی په سوله کې طبعا رفاه ګوري، پرمختګ ګوري. د خلکو مشکلات نن سبا که تاسو وګورئ، د برق کموالی، نشتوالی، بیکاري، دا سترې ستونزې دي چې ډېرې لویې ستونزې دي، او هغه په سوله کې کیدای شي. فلهذا هغه اصلي غوښتنې چې زموږ خلک یې دمونږ لري، هغه په نظر کې نیولو سره مونږ باید چې یوه لاره د روغې جوړې سره خپل میندو کې پیدا کو.
ډیر مننه مشال ریډیو له دوه خبر
کور مو ودان.
Amen. پکې ګلونه دي شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکې ګلونه دي او ګور سیندونه چې د پاسه پری ګلونه دي چاړو